د ماسپښین دوی بجې شپې د ازادي راډیو د ریسات په خبرونه کې موزه احمد شیبر کوربایم تخنیکی چارې شمشاد ستران مختوړی السلام علیکم د خبرونه چې په منځنۍ صفه دولش پښنه په ټول افغانستان کې خبريږي د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیول شي تر خبرونو وروسته به واوري چې له افغانستانه د مخدر مواد او قاچاق به هرته زیات شوی دی خبرونه رضوان مراد وړاندې کوي
افغان ولسمشر د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو د مجلس له پلاوي سره د توریزم پر وړاندې مبارزې او دو اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړې د سرپل ولایت په سنگ چارک ولسوالۍ کې د دولت وسلوالو مخالفانو تیره شپه درې کلی نیولې دي او د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د پاکستان د کور جوړونې او کار د وزیر د موټر په کاروان بمی حمله شوې چې لږ تر لږه دوه کسان پکې وشل شوي دي د خبرونو تفصیل ولسمشر اشرف غنی تیر ورځ د متحده ایالاتو د کانګرس د اساسو د مجلس له پلاوي سره وکتل ارکسه خپ خبره شوی اعلان کول شوی چې په دې کتنه کې له تروریزم سره د مبارزې اقتصادي پرمختګ د خزو د وضعیت او د اړخیزو مسالو په اړه خبرې وشوه ولسمشر غنی د امریکا د کانګرس د اساسو د مجلس د غړو سره په دې کتنه کې ویل چې تروریستي ډلې غواړي د نړۍ د ولسونو ترمنځ اړیکې خراب کړي د کانګرس پلاوي د سیمه هیوادونو ترمنځ د همکاریو لپاره د موجودو فرصتونو پر اهمیت ټینګار وکړ د سرپل ولایت د سنگ چارک ولسوالۍ چارواکي وایي د دولت وسلوالو مخالفانو تیر شپه د غلطه درې کلی نیولې دي د سنگ چارک سرپرست ولسوال غلام علي محسنی ازادي راډیو ته وویل چې د دولت وسلوالو مخالفانو یو شمېر وسلې او مهمات هم له ځانه سره وړي او د هغه په خبره کاکومکي ځواکونه دوی ته ونه رسېږي نو ښایي چې ولسوالۍ سقوط وکړي راپورونه وایي چې د سرپل پر سنگ چارک ولسوالۍ د وروستیو حملو له امله د سیمې ځینې مهمې لارې د خلکو پر مخ تړل شوې دي خو د سرپل والی بیا د وسلوالو لخوا د سنگ چارک د دریو کلی نیول ردوي او وایي چې په سیمه کې لا هم جګړه روانه ده د ملي دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې په ننګرهار خوست پکتیا غور کندهار سرپل او کندوز ولایتونو کې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره په جګړو کې دوه عسکر وشل شوي دي د دفاع د وزارت په اعلامه کې ویل شوي چې د دې عملیاتو په ترڅ کې د دولت یو شمېر وسلوال مخالفان هم وژل شوي خو دفاع وزارت د وشل شوو وسلوالو د شمېر په اړه څه نه دي ویلي دفاع وزارت وایي په دې تصفیوي عملیاتو کې یو اندازه وسلې او یو شمېر ماینونه هم نیول شوي دي د حکومت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څنې دی ویلي افغان ولسمشر وایي د سیمې د هیوادونو د مشرانو تګ راتګ د افغانستان او سیمیزو هیوادونو ترمنځ اړیکې ټینګوي او د سولې او ثبات له ټینګښت سره مرسته کوي محمد اشرف غنی دا خبره پرون ماښام د خیبر پښتونخوا او کوټې له ځینو سیاستوالو سره په کتنه کې وکړه په دغو سیاستوالو کې چې کابل ته ورغلي د نورو ترڅنګ محمود خان اسکزی اسفندیار ولی خان افتاب خان شیرپاو افراسیاب خټک سکندر شیرپاو انجینر شکرالله خان ایاز وزیر سلیم خان او عثمان کاکړ شامل دي په دې کتنه کې ولسمشر غنی ویل چې په تګ راتګ سره اړیکې لا پسې ټینګیږي او د سیمې د ثبات او امنیت د ټینګښت سبب کیږي په دې کتنه کې ولسمشر غنی د پښتون ملتپال سیاستوال افضل خان لالا پر مړینه هم خواشینی څرګنده کړه دا هم د سیمې او نړۍ څو مهم خبرونه د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې نن د پاکستان د کور جوړونې او کار د وزیر د موټرو پر کاروان بمی حمله شو چې لږ تر لږه دوه کسان پکې وشل شوي دي چارواکو ویل په دې چاودنه کې چې پرون ناوخته شوي ریموټ کنټرول په واسطه شوې ده د کار او کور جوړونې وزیر اکرم خان دورانی ته زیان نه دی رسیدلی پولیسو د ازادي راډیو مشال څنګې ته ویل وشل شوي دوه کسان د خیبر پښتونخوا د روغتیا د ایالتي وزارت کارکوونکي دي اکرم خان دورانی د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د مذهبي ډلې او مخکښ غړی ده چې په نوې ملیسیه کې د افغان طالبانو په تنظیم او پیاوړه کولو کې مهم رول درلود د بخښنې نړیوال سازمان د سعودي عربستان په رسنیو کې د هغو رپورټونو په اړه اندېښنه ښودلې چې وایي دا هیواد غواړي په توریزم محکوم تر 500 زیات کسان په یوه ورځ اعدام کړي پرون د بخښنې د نړیوال سازمان د منځني ختیځ د برخې مشر جیمز لینک په یو بیان کې ویل په روان کال کې د سعودي عربستان لخوا په اعدامونو کې ویرونکي زیاتوالی چې دغلته د محاکمو له مضمومو او خپل خوخو پریکړو سره مل دی مونږ پرته لدې چې د خبرداري تازه نخي جدي وګڼو بلکم انتخاب نه لري د عربستان وسپانی وای په هغو کسانو کې چې له اعدام سره مخ دي یو شمېر د القاعده تورستي شبکې سره د اړیکو په تور محکوم شوی خو باور دی چې یو شمېر نور کسان بیا د عوامیه په نوم د شیمشت خرګوټی دی چې د شمیشت خارګوټی دي چې د برابر حقوقو لپاره سعودي چارواکو اعتراضونه ځپلي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي سعودي عربستان له ډېرې مودې راهیسې په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې تر ټولو ډېر اعدامونه کوي. په برلین کې پولیس وایي هغه دوه کسان یې نیولي چې د تاوتریخوالي د یو لړ اقداماتو پلان یې نیولی او جرمني خبري آژانس وایي دواړه نیول شوي کسان د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش تر اغیز لاندې وو. جرمني رسنیو ویلي په نیول شوو کسانو کې یو سوریایي او بل تنزانیایي دی. دواړه مشکوک کسان د پولیسو په هغه دوو چاپو کې نیول شوي چې یو یې پر یو اسلامي مرکز وه. پولیس وایي داسې کومه نښه نښانه نشته چې د تاوتریخوالي دا پلان به د برلین لپاره و. داعش ډلې په بنګلادیش کې پر یو جمعه د وروستۍ حملې مسؤلیت پر غاړه واخیست. پنځو وسلوالو پرون د بنګلادیش په شمالي بوګرا ښار کې پر یو جمعه ډزې وکړې چې په نتیجه کې یو تن وشل شو او درې نور ټپیان شول. په دې برید کې د جمعه اویا کلن امام هم وشل شوی دی. د بنګلادیش پولیس وایي دوه کسان یې د وروستۍ برید په تړاو نیولې دي. راپورونه وایي چې پرون یو تن د امریکا بیرغ یې له ځانه تاو کړی و او د سپینې ماڼۍ له کټارو اخوا یې انګړ ته ور ودانګل. دا په داسې حال کې وایي چې په سپینه ماڼۍ کې ولسمشر اوباما او کورنۍ یې د شکرانې یا تانکس ګیوینګ ورځ لمانځله. د سپینې ماڼۍ انګړ ته ور اوښتې سړی ډېر ژر د امنیتي مامورانو لخوا ونیول شو او دا مهال له جنایي تورونو سره مخ دی. تر دې مخکې په ورته توګه دوه نورې پیښې هم شوې چې چارواکي اړ کړل څو د سپینې ماڼۍ چاپېره امنیتي تدابیر زیات کړي. او د مالی ځانګړو ځواکونو دوه مشکوک کسان د تېرې اونۍ د هغه برید په تړاو نیولی دي چې په مرکز بماکو کې پر یو عصري هوټل وشو او شل کسان پکې وشل شول. راپورونه وایي له دواړو مشکوکو کسانو څخه تحقیقات پیل شوي دي. دا نیول شوو کسانو هویت او دا چې په دې برید کې څه رول درلود نه دی په ډاګه شوی. امنیتي سرچینو ویلي مشکوک کسان د یو برید کوونکي په موبایل تلیفون کې د معلوماتو پر بنسټ نیول شوي دي. د نومبر په شلمه نیټه په دې محاصرې کې چې اووه ساعته دوام وکړ برید کوونکو یو سلو اویا میلمانه او د هوټل کارکوونکي یرغمل کړي وو. هغه مهال چې د مالي امنیتي ځواکونو پر هوټل یرغل یوړ دوه برید کوونکي پکې وشل شول. د القاعده د پخواني قومندان په مشرۍ د یوې ډلې سربیره دوه سخت دریځو ډلو د مالی د دې بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. فرانسې په 2013 کال کې وروسته هغې مالي ته ځواکونه واستول چې اسلام پالو سخت دریځو د دې هیواد نیمایي شمالي برخه ونیول او مرکزي حکومت یې له جدي امنیتي ګواښ سره مخ کړ.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام مو له افغانستانه بهر ته د مخدر موادو د قاچاقو له زیاتېدو خبره وو. بیا مو په کابل کې له ولسمشر اشرف غني سره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان د یو شمېر سیاستوالو له لیدنې کتنې خبره وو. د دې راغلي پلاوي په اړه مو د سیاسي چارو د څېړونکي نصرالله ستانکزي نظر هم اخیستی.
اما په هر صورت حد اقل دومره ګټه کولی شي چې د دې سیم خلکو د ارتباطات او غوښتنو په ارتباط یو واحد پیام ولري.
په دې خپرونه کې د پکتیا له یو مدني فعال سره غږېدلی یو.
کتابونه خو د موقت وخت لپاره ویشو اته مې کتابونه راخستی په خپل موټر کې ښوونځیو ته یوړو.
د ساينس او ټکنالوژي په پروګرام کې مو د یوې نوې چټکې الوتکې له جوړېدو خبره وو چې سفرونه به ورسره خورا را لنډ شي او د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې ستاسو په غږ ثبت شوي پیغامونه خپرو. د افغانستان د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي په نورو هیوادونو کې مخدر مواد ته تقاضا او پر ټولو سیمو د افغان دولت نه کنټرول د دې سبب شوی چې له افغانستانه د مخدر موادو قاچاق زیات شي. د ملګرو ملتو د جرمونو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ادارې په خپل تازه راپور کې ویلي دي هر کال د 28 میلیارد ډالرو په ارزښت هیروین او تریاک له افغانستانه د بالکان حوزې لاري لویدیځې اروپا ته قاچاق کیږي. سالم محمد صالح له نورو جزئیات سره.
افغان دولت وایي له افغانستان نه د باندې مخدره موادو ته تقاضا او پر ټولو سیمو د افغان دولت نه کنټرول د دې سبب سوی چې له افغانستانه د مخدره موادو قاچاق د نورو کلونو په نسبت زیات سي. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ادارې د پنجشنبې په ورځ په وینا کې وویل چې هر کال د 28 میلیارد ډالرو په ارزښت هیروین او تریاک له افغانستانه د بالکان حوزې له طریقه لویدیځې اروپا ته قاچاقیږي. په دې راپور کې ویل سوي چې دا د افغانستان د خالصو داخلي عوایدو په نسبت چې تیر کال 28 میلیارد ډالر وه زیات عواید دي. خو د افغانستان د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې وزارت د عامه اړیکو او اطلاعاتو رئیس او ویان محمد انیف دانشیار ازادي راډیو ته وویل چې د مخدره موادو مارکیټ له افغانستانه بهر دی او بله دا چې افغان دولت پر ټولو سیمو کنټرول نه لري او دا مسله د دې سبب سوي چې قاچاق وړونکي او د مخدره موادو مافیا په هیواد کې په خلاص مټ فعالیت ولري. نوی مخدره موادو ته د ځینو هیوادونو زیاته تقاضا عمده ستونزه ده چې د دغو موادو په وړاندې د مبارزې بهیر ټکنه کړې. د مخدره موادو مارکیټ یا بازار له افغانستانه بهر دی. په افغانستان کې دننه مو لویه ستونزه ده چې افغان دولت پر ټولو سیمو کنټرول نه لري، ځکه نو ناامني او تروریزم لا هم له منځه نه دی تللی چې د مخدره موادو مافیا او قاچاق وړونکو ته یې زمینه برابره کړې ده. بالکان حوزه د نړۍ په کچه د هیروینو د قاچاق یوه عمده لارو څخه ګڼل کیږي چې د دغو لارو پیل له ایران کیږي. دغه مواد بیا ترکیې ته لیږدول کیږي، له هغه ځایه بالکان حوزه او ایټالیا وروسته د لویدیځې اروپا هیوادونو ته رسول کیږي. د ملګرو ملتونو د جرمونو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې ادارې له دغو هیوادونو چې د مخدره موادو د قاچاق لارې وڅخه تیریږي غوښتنه کړې چې پر خپلو سرحدي سیمو ګزمه زیاته کړي او د دغو موادو د کش او ضبط یا هم تورنو کسانو د نیولو په برخه کې خپل اطلاعات پر وخت له نورو سره شریک کړي. په دې توګه به پولیس وکولی سي په چټکۍ د قاچاق تازه تاکتیکونه او بدلې سوې لارې کشف کړي. روسي چارواکي وخت نا وخت شکایت کوي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د قاچاق په وړاندې مبارزه موثره نه ده او هر کال په روسیه کې په نشه د اخته کسانو شمیر او له دې درکه د مړو شمیر زیاتیږي. روسي سرچینې وایي چې په روسیه کې 3 میلیونه کسان په نشو اخته دي او 90% روږدي کسان په افغانستان کې تولید سوي هیروین کاروي او هر ورځ 80 روسان د هیروینو د کارولو له درک امري چې په کال کې څه باندې 10,000 کسان کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سرحدونو قومونه او قبایلو چارو وزارت وایي چې له خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه راغلي ځینو ملي او سیاسي شخصیتونو د دواړو خواو ترمنځ د ستونزو د هواري په خاطر له ولسمشر اشرف غني سره په کابل کې خبرې وکړې. د غلس کسیس پلاوی د پنجشنبې په ورځ په یو درې ورځني سفر کابل ته راغی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وایي د سیمې د مشانو دا شان تګ راتګ کولی شي چې د سیمې د خلکو د اړیکو او غوښتنو په ارتباط یو واحد پیغام ولري. اجمل تورمان له کابل راپور لري.
د خیبر پښتونخوا او کویټې څخه کابل ته راغلي ملي او سیاسي شخصیتونه او د دولتي سرچینو په وینا د دواو ترڅنګ د سیمې پر مسایلو هم خبرې وکړي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت مسلکي مرستیال عبدالغفور لیوال د جمعې په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې میلمه پلاوی له ولسمشر سره د سیمې د ولسونو د ګډ برخلیک او هغو ستونزو په اړه خبرې وکړي کوم چې د سیمې ولسونه یې ښکار دي.
د یو شمیر دولتي چارواکو متنفذینو مشرانو قومي سپینګیرو په ګډون د ولسمشر محمد اشرف غنی میلمانو هلته د محمد افضل خان لالا د مړینې له کبله دعا یې وشوه. د یو شمیر داسې مسایلو په اړه چې د دې سیمې د ولسونو د ګډ سرنوشت هغو ستونزو چې د تروریزم او د جګړو له امله په دې سیمه کې پیښې دي په دې اړه هم خبرې وشوه.
د افغانستان جمهوری ریاست هم د وی خبر پانی په خبرولو سره ویلي چې په دغه غونډه کې د افضل خان لاله روح ته د دعا ترڅنګ ولسمشر غنی ملمنو ته خراغلاس ویلو او په سیمه کې د ثبات او امنیت په خاطر دا شانتګ راتک ډیر مهم او اغیزمن وبللو. له خیبر پښتونخوا او کویټې څخه پراغلي د ملي او سیاسي شخصیتونو په دغه پلاوي کې چې د افغانستان د سرحدونو چارو وزارت په کوربتوب د افضل خان لالا په یاد په جوړیدونکو غونډه کې د ګډون په هدف کابل ته راغلي محمود خان اڅکزی اسفندیار ولی خان، آفتاب احمد خان شیرپاو، افراسیاب خټک، سکندر شیرپاو، انجینیر شکرالله خان، ایاز وزیر، سلیم خان او عثمان کاکړ شامل دي. د یادونه د سمو د مخکې د افضل خان لالا د دعا په مراسمو کې د ګډون او غمرازۍ لپاره یو افغان پلاوی هم چې پکې یو شمېر لوړپوړي دولتي چارواکي، د ملي شورا غړي او یو شمېر نور مخاور شامل ول، خیبر پښتونخوا ته تللي ول. د افغانستان د سرحدونو چارو وزارت د یادې سرچینې د معلوماتو له مخې ټاکل شوی دغه پلاوی چې تیره ورځ کابل ته راغلی، په خپل درې ورځني سفر کې له یو شمېر نورو مشرانو سره هم د سیمې د حالاتو او ولسونو د ګډو ستونزو په اړه خبرې وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د سیمې د مشرانو دا شانتګ راتګ کولی شي چې د سیمې د خلکو د اړیکو او غوښتنو په ارتباط یو واحد پیغام ولري. خو د دوی په وینا آی ایس آی د دغه سیمې مشرانو ته هم د سیسی جوړوي او نه پرېږدي چې غوښتنې او حق حقوق ترلاسه کړي. د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد نصرالله ستانکزی:
اساسي خبر دا ده چې د ډیورند د کرخې دواړو غاړو ته، یعنی هم دې غاړې ته او مغ غاړې ته، متاسفانه چې په دې جګړې کې اکثرا د دواړو خواوو مشترک خاون چې هغه پښتانه دي ډېر ځپل شوي دي، ډېر ځورېږي. بلان هر هغه اقدام، هر هغه حرکت په سیمه کې د سولې لپاره رامنځته کېږي په خپل ذات یو نه اقدام ده. سره له دې چې زه مطمئن یم چې آیسای د دغه سیمې مشرانو ته هم توطئې جوړوي، دستې جوړوي او نه پرېږدي چې خپلې غوښتنې او هغه حقه حقوق ترلاسه کړي. اما په هر صورت حداقل دومره ګټه کولی شي چې د دې سیمې خلکو د ارتباطاتو، روابطو او غوښتنو په ارتباط یو واحد پیغام ولري.
یو شمېر نور کارپوهان او خلک بیا په دې نظر دي چې دا شاناسي باید یوازې ننداره ایز شکل ونه لري او د خبرو پایلې هم ترلاسه او د عملي کېدو لپاره یې جدي اقدامات وشي. دوی وایي د ډیورند کرخې د دواړو خواوو ملي او سیاسي شخصیتونه، سپینګیري، مخاور قومونه او ولسونه کولی شي چې د سیمې د حالاتو د امن کولو، د جګړو د ختمولو او په افغانستان کې د یوې پایښتي سولې لپاره تر ټولو مهم رول ولوبوي.
د بلوچستان او خیبر پښتونخوا لس کسیز پلاوی له ولسمشر اشرف غنی سره تیر ماښام په ارک کې وکتل او د سیمې پر امنیتي ستونزو یې خبرې وکړې. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې مو وړاندې په بلخ کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د پیښو د زیاتېدو له زیاتېدو خبرو، همداراز ورته پیښې په کونړ کې زیات شوې دي.
زما د خو نه هم دا هیله ده چې تاسو چیرته دغه کارونه ونه کړئ، نو ستاسو خاوند دغه ځخانه خبرېږي چې خپل نونګور لور وراندار باندې په قهر شي.
دغه څرګندونې په یوې خبرتیا پسې اورېدلی شئ.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپلې سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه ازادۍ راډیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ایم اس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ایم اس په استولو سره د ازادي راډیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دري ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د ازادي راډیو د افتخاري خبریال لپاره.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوریز. موږ خبرونه په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی کې د اف ام په 0.15 هم نیولې شي. د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساتو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو. د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام هم لرو. په دې پروګرام کې مو د یوې چټکې الوتکې له جوړېدو خبرو. خو اوس به کونړ ته مخه کړو او مخکې تر دې چې بلخ ته ورشو او هلته د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي له اندېښنو تاسو خبر کو. ورته اندېښنې په کونړ کې هم شته. په کونړ کې د ښځو چارو ریاست مسؤلین او د مدني ټولنې ښځینه کارکونکي وایي چې د تیرو کلونو په پرتله په کونړ کې پر ښځو د تاوتریخوالي کچه زیاته شوې او زیات تاوتریخوالی خپله د ښځو لخوا په ښځو ترسره کیږي. په دې اړه نور راپور له روح الله انوري څخه.
په کونړ کې د مدني ټولنو استازي او نورې خزي وایي چې په یاد ولایت کې پر خزو د تاوتریخوالي په اندازې کې زیاتوالی راغلی او تر اوسه چې پر خزو د زور زیاتی د کچې راکمولو په نوم کوم مرست اعلان شوی په سم ځای نه دی لګیدلی. د مدني ټولنې فعال میرمن تورا جوای په کال کې څو ځله د نورو ځایونو په څیر په کونړ کې هم د مور ورځ په ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي ورځ او نورې ورځې د غونډو په ترڅ کې لمانځل کیږي. د ښځو د ژوند د ښه والي دپاره ښځو سره ډول ډول غوړې ژمنې کیږي. هغه وایي روان جنګونه او د یو بل حقوقو د خلکو بېخبري ده چې د هرې ورځې په تېرېدو په ښځو د تاوتریخوالي اندازه مخ په زیاتېدو ده.
ورونه مړ شي او پلرونه مړ شي، هغه یتیمانان کېږي، شهیدان کېږي، متضرره پکې ښځې دي، ځکه ټول تاوتریخوالي، خشونتونه او بې امنیتي دغه سختې تنګې ټولې په خویندو باندې تېرېږي.
راضیه هم وایي په جګړو کې هر ساعت افغانان خپل مشران، ځوانان او د کورنۍ نور غړي له لاسه ورکوي او دغو وژنو د ښځو په ژوند بد اغېزه کړې ده.
زه په کورونو کې تاوتریخوالی وجود لري، ډېرې کورنۍ شته ده چې د جنګ له لاسه خپل ورونه، خویندې بمونه او شینه چې مخالفي نږدې، نو د دې خاطره زیاتې خویندې کونډې شي، بچي د لاسه ورکړي، زامن د لاسه ورکړي، نو د دې خاطره جنګ د لاسه ډېر ضروري.
د ښځو چارو په ریاست کې د حقوقو مدیره خاپېری مشواڼۍ هم مني چې د تیرو کلونو په پرتله ورته پر ښځو د تاوتریخوالي زیاتې قضیې راغلي دي.
په کونړ ولایت کې هم میاشته چې په هغې کې مونږ ته ټولې یو دېرش قضیې راغلي چې د هغې جملې څخه اجباري ودونه دي، حقوقي دي، پرارې منزل دی، طلاق دی، مهر نه ورکول دي، حقوق نه ورکول دي. په دې کال کې خو مونږ د وژنې کیس قتل شی نه لرو په کونړ ولایت کې، نور ولایتونو کې به موجود وي خو په کونړ کې نشته. په کونړ ولایت کې د ښځو باندې تاوتریخوالی زیات شوی دی، کم شوی نه دی. د نورو کلونو په نسبت زه چې راغلی ماول کال خو ډېر ښه او دې کال کې ډېر زیات شوی دی، ځکه چې په نه هم میاشتو کې مونږ یو دېرش قضیې لرو. په اول کال کې چې زه راغلم مونږ پنځه قضیې لرلې په یو کال کې مکمل.
هغې وویل په ښځو زیات تاوتریخوالی خپله د ښځو لخوا ترسره کیږي.
تاوتریخوالی د ښځو نه ډېر زیات مواجې د ښځو باندې. زما د ښځو نه هم دا هیله ده چې تاسو چېرته دغه کارونه ونه کوئ، نو ستاسو خاوند دغه څخه نه خبرېږي چې خپل نونګور لور وراندار باندې په قار شي او زور زیاتې زیات شي.
خلک وایي هر کال د ښځو د ژوند د ښه والي او د هغوی د حقوقو په اړه د عامه پوهاوي په نوم دولت او نړیوالې ټولنې په میلیونونو ډالر مصرفوي، خو د دې پر ځای چې حق حقدار ته ورسیږي دا ټولې مرستې یوازې د څو کسانو جیبونو ته ځي او د پخوا په څیر بیا هم بې وسه او د لرې پرتو سیمو ښځې د تاوتریخوالي ښکار کیږي.
په کونړ کې مولا ښځو سره د تاوتریخوالي د زیاتېدو راپور اورېده. بل لور ته په بلخ کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. په شمال زون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون دفتر چارواکي او د دې ولایت د ښځو چارو ریاست مسؤلان په روان کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښمن شوي دي. په بلخ کې د ښځو چارو ریاست مسؤلان وایي چې د روان کال په ترڅ کې د ښځو پر وړاندې څه باندې 230 قضیې ثبت کړي چې پکې د ښځو وهل ټکول، له کور څخه تېښته، په جبر ودونه او ورباندې د جنسي تېرې پېښې شامل دي. مجیب الرحمن حبیب صاحب له مزار شریف راپور لري.
په شمال زون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د صحابي دفتر چارواکي او همدارنګه د بلخ ولایت د ښځو چارو ریاست مسؤلان په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه اندېښنه ښایي. په شمال زون کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د روان کال په ترڅ کې د شمال زون په بلخ، سرپل، جوزجان او سمنګانو ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 130 پېښې ثبت رسولې دي چې نسبت تېر کال ته پکې 100% زیاتوالی راغلی دی. په شمال زون کې د بشر حقونو د صحابي دفتر د ښځو څانګې مرستیاله خماری حیدری لازری رادیو سره په مرکه کې وویل چې د روان کال په ترڅ کې د شمال زون په همدې څلورو ولایتونو کې د ښځو پر وړاندې 10 صحرایي محکمې ترسره شوې دي او په سلګونو نور موارد کې د هغوی وهل ټکول او له کور څخه تېښتې او په جبر ودونه برابروي. په بلخ کې هم د ښځو چارو ریاست مشره شهله حدید وایي چې د روان کال په ترڅ کې د ښځو پر وړاندې د تشدد 233 پېښې ثبت رسولې دي چې پکې د جنسي او فزیکی تاوتریخوالي پېښې هم شامل دي. شهله حدید د ښځو پر وړاندې د ترسره شویو تاوتریخوالو په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
قضیه کې
ثبت شده و کوم پېښې چې په بلخ ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي په برخه کې ثبت رسیدلې تقریبا 233 پېښې دي. دغه رجعدي شوې دي، ثبت رسیدلې او تر ډېره زیاتو پېښو ته رسیدګي هم شوې ده. په عین وخت کې د بلخ د ښځو چارو مشره وایي چې عمدتاً د ښځو پر وړاندې تشدد ترسره شوې پیښې لرو پرتو سیمو ته مربوط کیږي چې لامل یې په کورنیو کې د فقر موجودیت کار ته د خلکو نه لاسرسی او د هم خلکو بېسوادي ده. حدید د مجازاتو پر وړاندې د معافیت د فرهنګ موجودیت په اړه اندېښنه ښایي او وایي چې دا مسله هم سبب شوې تر څو ورځ تر بلې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیاتې شي. هغې یې په اړه زیاته کړه.
دلایل مختلف داره ای که خوشنطور
وړاندې موجود تاوتریخوالی مختلف عوامل لري. یو دلیل یې دا دی چې د مجازاتو پر وړاندې معافیت شتون لري، یعنی کوم کسان چې د ښځو او یا هم کوم انسان پر وړاندې خوشونه ترسره کوي هغه معاف کیږي. ډیری دا پیښې په ولایتو کې تر سترګو شوې دي. په داسې حال کې د بشر حقونو د خپلواکې میسون چارواکي او د بلخ ولایت د ښځو چارو ریاست مسؤلان په دې ولایت کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي او جنسي آزار و اذیت په اړه اندېښنه ښایي چې د حق او عدالت ټولنیز بنسټ د وروستیو موندنو پر اساس چې بلخ کې د ښځو پر وړاندې د جنسي آزار و اذیت 15% عاملین د دولتي ادارو مسؤلان دي. مجیب رحمان، حبیب زای، ازادۍ راډیو، مزار شریف.
ژوند آزادی
خزینه تسری اجازه نور کی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران د پر افغانان نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
عصمت کټوازای د پکتیکا ولایت هغه اوسیدونکو دی چې د مطالعې لپاره په خپل شخصي لګښت کتابونه تر ځوانانو پورې رسوي. زموږ همکار اجمل تورمان له د سره مرکه کړي او په سر کې ورڅخه دغه پروګرام د څرنګوالي پوښتنه کړي.
کتابونه خو موږ د موقت وخت لپاره لویشو، هلته مو کتابونه راخستې په خپل موټر کې ښوونځیو ته یوړو. په ښوونځیو کې د نندارتون په شکل باندې هلته دو شاګردان له یوه سیم په چورته راباسو، بیا شاګردان کتابونه ګوري مطالعې لپاره. هلته دوی خوښوي چې کوم کتاب یې خوښ سو هغه پسې قیدوو. نو کله چې دوی کتاب مطالعه کړو بیا له دوو لارو یې موږ راټولولی سو. هم خپله دوی ته د کتابتون ادرس ورکړی ده چې راتلی سي د بل کتاب یې په عوض کې وړی سي مطالعې لپاره، او هم د لیسو له سرمعلم او ښوونکي سره خبره کړې ده چې دا کتاب به بیا موږ لیست ورلګو. هغه کوم شاګردانو چې لاسرسی کتابتون ته نسوی کولی دوی به یې راټولوي. کتابونه د غازي ادې لامه کتابتونه چې موږ وروړو، غازي ادې لامه کتابتون هم تېر کال جوړ کړو. تقریبا 800 عنوانه بیلابیل کتابونه هلته موجود دي. پکې کتابونه هم د ملګرو په مرسته په فیسبوک کې اعلانونه کول، خلکو به کتابونه راتره کول، د هغوی په مرسته هم راټول کړي دي. او دا کتابتون عامه کتابتون ده، عام خلک استفاده جن کولی سي.
بله، شخصي کتابتون دی.
شخصي کتابتون دی.
دا کتابونه چې تاسو اخلي مثلا په موټر کې وړي تر ځکه کوونکو پرې هغه ته ویشي د مطالعې لپاره، دغه مصرف د تیلو چې بس مثلا په موټر کې دا وړي یا نور مصارف دی برک راځي، دا څوک ورکوي؟
دا د خپل شخصي جیب چې ورکړي. موټر مو شکر الحمدلله خپل ده، او خپلته دومره تیل نه پی مصرفېږي. لیسې لنډې لنډې دي، هغه لیسو ته رسو په خپلو پیسو باندې. خو ملګرو ته فیسبوک دا انځورونه موږ پورته کولو د خپل کمپاین د یو ونیز کتاب لوستلو کمپاین سیمو کړی وو. په دې خاطر باندې چې خلک مرسته وکړي، یا کتاب راکړي، یا د همداسې نورو نقدي مرسته کوکړي چې موږ نورو لیسوالیو ته لاسرسی ولرو، او په خپل لګښت باندې یا د ملګرو په لګښت باندې وکولای شو کتابونه لیسو او ښوونځیو ته وروړو، او هلته خلک استفاده ځنې وکړي.
نور در سره څوک دي؟ ځانته که نور ملګري هم در سره دي؟
په خپل لیسوالۍ کې پکتیکا ځوانانو غږ مدني ټولنه لرو. اول وار د کتابتون جوړولو کې هغو مرسته راسره وکړه، هغوی زه خپله د هغې ټولنې مرستیال یم. بیا هغه ټولنه یو څه تهدیدو سره مخ سوه، په هغه خاطر باندې د ټولنې ملګري لږ صرف شاس. خو اوس هم ځینې ملګري راسره ولاړ دي، په خپله راسره همکاري کوي.
هدف مو څه شی دی دغه کار نه چې پیل کړی مو دی؟
هدف مو په ولس ته یو عام همه پوهاوی ده، تر څو خلک وکولای شي له د حالاتو سره سم تګ وکړي. ټولنې ته په کتو سره مطالعه یو اړتیا ده. موږ په ټولنه کې درې ډوله خلک لرو: یو هغه سواداره دی او مطالعه کوي، یو هغه سواداره دی او صرف د ښوونځیو یا د پوهنتون په کتابو باندې اکتفا کړي او نور کتابونه لولي، یو هغه دی چې بېخي لوست نشي کولای. هغه چې د ښوونځیو د پوهنتون کتابو اکتفا کړي، هغه هم داسې له ذهني لحاظه مفلس خلک بللای سو. نو موږ غواړو چې دغو خلکو ته یوه داسې زمینه برابره شي چې هغوی ازاده مطالعه وکړي، له ازادې مطالعې چې دوی ګټه ترلاسه کړي، او یو ولسي عامه پوهاوی، یو ښه شعور د ولس رامنځته شي، تر څو له روانو حالاتو سره سمه مبارزه وکړي.
د پکتیکا مدني فعال عصمت کټوازی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
مولوی عزت الله مسلم له نورستان لیکي ترڅو چې د پاکستان پوځي او استخباراتي مشران په خپل سیاست کې مثبت او عملي بدلون رانولي، د پاکستان د مشرانو سفرونه به تشریفاتي وي. شفیق الله له هلمند لیکي حکومت د هلمند حالاتو ته جدي پاملرنه وکړي، امنیتي ستونزې په زیاتې دودي. یار بادشاه اصالت له خوست لیکي که پاکستان له افغانستان سره په سوله کې مرسته کوي، لومړی دې په پېښور، کوهاټ، پنډي، شمالي وزیرستان او نور پاکستان کې د افغان طالبانو مخه ونیسي او هغوی د له منځه یوسي. حامد سانگزی د لوګر نه په راستول سمس کې لیکي د پښتونخوا او بلوچستان د مشانو د کابل سفر به د پښتنو ترمنځ ستونزې هوارې کړي. ولی محمد د غزنی له سنخان لیکلي دي حکومت باید ژر تر ژره له طالبانو سره د سولې خبرې وکړي. عبدالرحمن له اروزګانه بیا لیکلي دي طالبان د نور له جګړو لاس واخلي او د سولې خبرې دې شروع کړي. قاري محمد مدني له نورستان لیکي د واما د ولسوالۍ امنیت ډیر ښه دی، حکومت د دې ولسوالۍ بیا رغونې ته توجه وکړي. دری بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له رضوان مراد څخه.
ولسمشر غنی د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس له پلاوي سره د تروریزم ضد مبارزې او د افغانستان او امریکا ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو په اړه خبرې وکړې. د سرپل ولایت د سانګ چارک ولسوالۍ چارواکي وایي د دولت وسلوالو مخالفانو تېره شپه دغلته درې کلي نیولي، خو د سرپل والي بیا دا ردوي، وایي چې جګړه اوس هم دوام لري. د ملي دفاع وزارت وایي په تېرو 24 ساعتونو کې په ننګرهار، خوست، پکتیا، غور، کندهار، سرپل او کندوز ولایتونو کې د دولت له وسلوالو مخالفانو سره په جګړو کې دوه سرتېري وژل شوي دي. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د سیمې د هیوادونو د مشرانو تګ راتګ د افغانستان او سیمه ایزو هیوادونو ترمنځ اړیکې ټینګوي او د سولې او ثبات د ټینګښت سره مرسته کوي. د خیبر پښتونخوا په بنو سیمه کې د پاکستان د کور جوړونې او کار د وزیر د موټرو پر کاروان بمی حمله شوې چې لږ تر لږه دوه کسان پکې وشل شوي. رپورټونه وایي چې په دې حمله کې چې د ریموټ کنټرول په واسطه شوي، د کار او کور جوړونې وزیر اکرم خان دورانی ته زیان نه دی رسیدلی. دا بخنه نړیوال سازمان د سعودي عربستان پر سنیو کې د هغو رپورټونو په اړه اندېښنو خود چې وایي دا هیواد غوړي په تروریزم محکوم تر 500 زیات کسان په یو ورځ اعدام کړي. په برلین کې پولیس وایي هغه دوه کسان نیولي چې د تاوتریخوالي د یو لړ اقداماتو پلان یې درلود. جرمني خبري اژانس وایي دواړه نیول شوي کسان د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش تر اغیز لاندې وو. او داعش په بنگلاديش کې پر یو جماعت د روسي حملې مسؤلیت پر غاړه اخستې. پر دې جماعت 13 ورځ 15 وسلوالو ډزې وکړې چې د جماعت د امام په ګډون پکې یو شمېر کسان مړه او ټپیان شول.
ازادي راډیو په منځني صفه 12 پښنوي په ټوله افغانستان کې اوري. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار یو ځل بیا د نړیوالو ځواکونو د وتلو په افغانستان کې د انتخاباتو غوښتنه کړې. حکمتیار په یو نوي بيډوي پیغام کې چې اسوسییټډ پرس ترلاسه کړی ویلي دي چې په افغانستان کې سوله ممکنه ده او جګړې بندیدای شي، خو یوازې په هغه صورت کې چې نړیوال ځواکونه ووسی. اسوسییټډ پرس خبري اژانس په یو تحلیلي راپور کې دې ته کتنه کړې چې د پخلاینې په صورت کې به د حکمتیار ونډه څه وي. د دې تحلیلي راپور جزئیات له احمد تکل اورو.
د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار چې له څلوېښتو کلونو راهیسې د کابل له حکومتونو سره په جګړه کې دی، د سولې لپاره ګران شرایط وړاندې کړي. حکمتیار چې د امریکا د حکومت د تعقیب لاندې کسانو په فهرست کې دی، په یوه نوي ویډیویي پیغام کې ویلي دای عادلانه سوله غواړي، خو په دې شرط چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووزي او په 2014 کال کې انتخابات وشي. حکمتیار ورته غوښتنه له دې مخکې هم کړي، خو عملي کېدل یې د څارونکو په نظر ګران او حتی ناممکن ښکاري. کارپوهان د نوموړي څرګندونې د خپل نفوذ او ځواک د ښودلو لپاره یوه هڅه بولي. حکمتیار په دې ویډیو کې ویلي سوله ممکنه ده او جګړه بندېدای شي، خو په هغه صورت کې چې اشغال پای ته ورسیږي، نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووزي او افغانانو ته د حق ورکړل شي چې خپل برخلیک او خپل حکومت په خپله خوښه غوره کړي. د اسوسییټډ پرس په وینا دا ویډیو د پاکستان په یو نامعلوم ځای کې ثبت شوی او یوه کاپی یې پراونه اونۍ کې د اژانس ترلاسه کړې. که څه هم حکمتیار ته نږدې کسان وایي چې نوموړی په افغانستان کې دی. حکمتیار د پخوانی شوروی پر ضد د جهاد د پیل له مخکښانو څخه و او حتی له هغه مخکې د مرحوم محمد داود خان د ولسمشرۍ په دوره کې له افغانستانه وتلی و او د اویایمې هجري لسیزې په پیل کې په کابل کې د مجاهدینو د حکومت د صدراعظم په توګه له کار پرته په خپل ټول سیاسي عمر کې د کابل د حکومتونو مخالف پاتې شوی. حکمتیار په خپل نوی ویډیوي پیغام کې ویلي چې که امریکایان او د کابل حکومت سوله غواړي نو د ده طرحه د حل یوازینۍ لاره ده. د سیاسي چارو کارپوه حامد میر وایي چې حکمتیار د تاریخ له بهیر څخه څنډې ته پاتې شوی. د حامد میر په وینا حکمتیار یو ضایع شوی ځواک دی چې د تاریخ په کنګل کې بند پاتې دی. نوموړی کارپو اسوشیتد پرس اژانس ته وایي چې د شوروي اتحاد پر ضد د جهاد په دوره کې د حکمتیار له مخکښې ونډې هیڅوک هم انکار نه شي کولی او ځکه دای خپل ځان د افغانستان د سولې په بهیر کې یو لوری ګڼي. خو میر وایي چې د حزب اسلامي مشر په یوه بله نړۍ کې اوسي او د افغانستان عیني واقعیتونه نشي لیدلی. حزب اسلامي ته نږدې کسانو اسوشیتد پرس اژانس ته ویلي چې حکمتیار خپل استازی کابل ته څه وخت مخکې استولی و او خبرو اترو ته یې هم لیوالتیا ښودلې وه. اژانس د حکمتیار د دې نږدې کس او یو افغان مقام له قوله چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نومونه یې افشا شي په راپور کې لیکي چې د استازي له ولسمشر اشرف غني او احتمالا د حکومت له نورو چارواکو سره هم کتلي وو. د افغانستان د حکومت چارواکو د دې کتنې اوازې رد کړي دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې د ساینس او ټکنالوژي پروګرام ته مخه کړو یو نړیواله موضوع راخلو. البته یو یادونه کوم، د ولایت په ولایت پروګرام نن ساعت وروسته لرو. دا ځل دا پروګرام نورستان ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې د نورستان له والی څخه په دې پروګرام کې پوښتنې وکړئ او همداراز خپل نظر د نورستان د بیا رغونې په ارتباط د ازادي راډیو له نورو اورېدونکو سره شریک کړئ. د روسیې ولسمشر وایي هیواد یې په سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې پر ضد په جګړه کې له فرانسې او امریکا سره ژمن دی. که څه هم فرانسه وایي چې له روسیې سره یې موافقه کړې چې په سوریه کې به د اسلامي دولت سخت دریځ په نقشه کوي، خو په همدې حال کې غوښتنه کوي چې د سولې د بهیر په خاطر د سوریې اوسنی ولسمشر بشار الاسد باید له خپلې دندې ګوښه شي. په دې اړه نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې روسیه له فرانسې او د امریکا په مشرۍ ائتلاف ته ژمنه ده چې په سوریه کې له اسلامي دولت سخت دریځو سره په جګړه اخته دي. پرون د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولاند سره تر خبرو وروسته پوتین په کرملین کې یو خبري کانفرنس ته وویل چې دواړو لورو موافقه وکړه چې د سوریې په اړه به دوه اړخیزه همکاري زیاتوي. اولاند وویل چې دواړو خواوو موافقه وکړه چې د اسلامي دولت سخت دریځي او نور سخت دریځي به په نقشه کوي، خو فرانسه اوس هم ټینګار کوي چې په سوریه کې د سولې د بهیر لپاره باید د دغه هیواد اوسنی ولسمشر بشار الاسد له خپلې دندې لرې شي. روسیا چې د اسد ملاتړ کوي دغه غوښتنې ردوي. لویدیځ پر مسکو تور پورې کوي چې په سوریه کې د هغو په شمول چې د اسلامي دولت سخت دریځو سره جګړه کوي هغه یاغیان په نقشه کوي چې لویدیځ یې ملاتړ کوي او د اسد د ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. په همدې حال کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې دی له ترکیه څخه د دغه هیواد لخوا د روسیې الوتکې د ویشتل کېدو لپاره د بخښنې او تاوان ورکولو تمه لري. د تیرې سه شنبه په ورځ ترکیه له سوریې سره پر پوله د روسیې یوه جنگي الوتکه وویشته چې پکښې د الوتکې پیلوټ هم ووژل سو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې د روسیې په ځواب کې وویل موږ د خپلو سرحداتو څخه د هر ډول سرغړونې مخه سم دستی نیسو، ځکه چې دا د هغو اصولو سره سم اقدام دی چې موږ مخکې غوره کړي وو او روسیې ته مو څو ځلې ویلي وو. هر څوک باید په دې پوه وي چې دا یو فوري عکس العمل دی چې د نظامي کړنلارو سره سم دی. مخکې موږ له داسې پیښو سره څلور ځلې مخامخ شوي یو. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لوران فابیوس آر آی ایل رادیو ته ویلي چې د اسلامي دولت سخت دریځو پر وړاندې په عملیاتو کې باید د بیلو اړخونو ځواکونه برخه واخلي. د ویلي چې سوریې ته به د فرانسې مځکني ځواکونه نه ځي. د ده په وینا دا باید د اسد د ځواکونو پر خلاف جګړه کوونکي یاغیان یا د آزادې سوریې ځواک، د سنی عربو ځواکونه او د بشار اسد د رژیم ځواکونه وي. څېړونکي وایي فابیوس مخکې هم دا څرګندونې کړي چې د اسد ځواکونه له اسلامي دولت سخت دریځو سره په جګړه کې کارېدای سي، خو د دوی په وینا دا له هغه وروسته چې په سوریه کې د ملي یووالي حکومت رامنځته سي. دوی اونۍ مخکې د وسلوالو سختریزو لخوا په پاریس کې حمله وسوې. حمله کوونکو د وسلو لاسي بمونو او انتحاري واسکټونو په وسیله په یو شمیر خونړیو حملو کې 129 کسان ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل. فرانسې په ډېره غوسه په خپله خاوره کې د تروریستانو پر ضد عملیات وکړل او په سوریا او عراق کې هم د داعش پر ضد خپلې حملې زیاتې کړې. د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر لورن فابیوس په وینا د نظامي عملیاتو لومړی هدف رقه دی. رقه د سوریې هغه ښار دی چې د اسلامي دولت سخت دریځې ډلې مضبوط مرکز دی. په دې وروستیو کې د فرانسې او روسیې الوتکو دغه ښار په نقشه کړی دی.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د لندن او نیویارک ترمنس هوایي سفر به درو ساعتونو تر لاندې شي. یو نوی ترجخ چټک الوتکه به چې تر 2023 میلادي کال پورې به جوړ شي، نه یوازې د لندن او نیویارک ترمنس سفر درو ساعتونو تر لاندوي، بلکې د جاپان د ټوکیو او د امریکا د فرانسیسکو ترمنس سفر هم یوازې 6 ساعتونو ته را لاندوي. ایریون او ایربس کمپنی د AS2 په نوم د جټ الوتکو په جوړولو کار پیل کړی او ژر به د کانکورد الوتکو ځای ونیسي. ډیر کلونه مخکې کانکورد د نړۍ تر ټولو چټکی مسافر لونکي الوتکې وې چې د لندن او نیویارک ترمنځ لاره په 6 ساعتونو کې کش کوله. په دې نوې الوتکه کې به 12 تنه ځای شي. ټاکل شوی دی چې په راتلونکو 6 کلونو کې دا ډول 600 جټ الوتکې جوړ شي. انسان له پخوانیو زمانو څخه د انرژي د ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې کړې دي. په لومړیو کې له لرګیو، خوشایو او سکرو څخه کار اخیست. وروسته یې تیل وموندل. برېښنا یو بل ډېر مهم کشف و، خو اتمي انرژي د انسانانو ذهنیت ډېر بدل کړ. نن سبا انسانان له الکول رانیولې تر کیمیایي موادو، اوبو، د مځکې تاو، باد، لمر او اتم پورې له مختلفو لارو انرژي ترلاسه کوي. هر انرژي ګټي او تاوانونه لري. موټر او نور ترانسپورتي وسایل چې په چیلو چلیشي د مځکې اتموسفیر ته موزر ګازونه لیشي، د انسانانو او نورو ژوو د ژوند چاپیریال ککړوي. خو له برېښنا څخه په ترانسپورتي وسایلو کې د کار اخیستلو ارمان ته د شلمې پیړۍ په دوهمه نیمایي کې زیات پام واوښت. د نړۍ د موټر جوړولو ډیرو فابریکو او کمپنیو هڅې پیل کړې چې په برېښنا یا بیټرۍ چلیدونکي موټر جوړ کړي. د 2013 میلادي کال په دسمبر کې د موټر جوړولو نیسان شرکت د نیسان لیف په نوم یو ډول موټر جوړ کړل چې په جاپان او امریکا کې هر کله یې وشو. نیسان لیف موټر په یو ځل چارج له 115 کیلومتر لار کچ کولی شي. په 160 کیلومتر یا په یو ساعت کې 40 کیلو واټ انرژي مصرفوي. د دې موټر لیتیوم بیټری د کور په عادي برېښنا چارجیږي. همدارس د لمر په انرژي چارجیدونکي پینلونه چې د نیسان لیف موټر په چت کې نصب شوي، بیټری د لمر په انرژي هم چارجوي. خو مهمه دا ده چې د اړتیا په صورت کې نیسان لیف موټر کور ته هم برېښنا درکولی شي. د نیسان لیف موټر د بیټری ظرفیت 30 کیلو واټ ساعت دی. یو بشپړه چارج شوی بیټری دوی ورځې د یوې متوسطې جاپانی کورنۍ برېښنا برابرولی شي. دا بیټری 6 کیلو واټ خروجی قدرت لري او په دې توګه په یو وخت د فریزر، ایر کنډیشن او د کالو منځلو د ماشین په شان الکترونیکی وسایل پرې چلیدای شي. نیسان موټر جوړونکي شرکت چې په سلو کې 40 پنګې د فرانسې رینو کمپنی سره تعلق لري وایي حتی په عادي مواردو کې نیسان لیف موټر د شپې په مخه چې د برېښنا استعمال لږ وي چارجېدای شي او د ورځې په مخه له هغه څخه د کور د برېښنا لپاره کار اخیستل کېدای شي. نیسان لیف موټر چې په برېښنا چلیشي او هیڅ راز مضر ګاز نه لري په اضطراري حالاتو کې د برېښنا د یوې سرچینې په توګه هم کارول کېدای شي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
آزادي او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم په دې هله چې جوړ او روغ اوسئ د دې هنی را رسیدلې پیغامونه خبرې دوه چمتو دي البته زموږ اوریدونکو دا ځل هم پر مختلفو ستونزو ژغیدلې دي چې موږ هم په پوره امانتداري سره تاسو ته دراوړو لکه چې تاسو هم څرګنده د ژمی را ورسېدې او هر ژمی د سیلابونو خطرونه او زیانونه هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې لیدل کیږي د سږکال ژمی پر رسیدو سره هم د دوغو زیانونو احتمال ستا او دا د مثال په ډول به د روزګان ولایت څخه د واوریدونکو خبرې در وورو چې وایي سرلوسې سیلابو سیمه ځپلې ده او کورونه ړنګ سوي دي د دې ستونزو به په ګډه وورو
زه د روزګان ولایت چورې د ولسوالۍ څخه د ارجان خبره کوم وروره پرون وړه ماجم پیغام درکوي تا چې نه کوي ناشر موږ دغه چېر دغه یو دوه ورځې مخته یو داسې غټ سیلاب راغی په شورا کې چې یو مخ خلکو سرایونه ونړو د خلکو زراعتي ملک ولاړې ونې د مینه ویوې موږ ولسوال ته په تماس کې اخیستې دي ولسوال دې خبر کړی دی والي لکللی یو موږ زغت څوک نه اوري موږ ستاسو د راډیو د خوا څخه دغه غواړو چې تاسو موږ زغت د غټو مقاماتو ورسوي آی هات راشي دا کار په جد وویني د خلکو ونې ګرځېدلې خلکو سرایونه معلومه ولاړه زموږ غم نه ولسوال خوري نی وروره والی خوري نی بل خوري موږ پر چا غږ وکړو نو دولت سو د دولت په مابین سو وای ولی فاصلې راځي فاصلې خو په دې راځي چې دولت نه دولت نه اوري ولس مجبور دی چې د دولت په یت څه دغه باندې دی باور ونه کړي نو زما دغه ایله سیسې درجه د لارې څخه ده چې وروره زموږ غږ د لوړ مقامات ورسوي او بل د روزګار والی ته دغه خبر ورکړي چې وروره چورې ته احاط ولرځي دغه سیمه وویني په خپل ملک دغه چې دغه چې د خلکو سره کومه کوي چې د شنه اسمان باندې ناشتي ولې دا چې زموږ سره کېږي موږ پر چا بغاره کړو نو ستاسو د راډیو د لارې څخه زموږ غږ ورسوي وسلام په احترام
ورور ستاسو د ستونزو موده د خبره کړه لکه چې وړاندې مې وویل دا یو طبیعي مشکل دی چې مخنیوي نه کیږي خو لږ تر لږه سیلاب ځپلو ته د مرستې په برخه کې باید مسؤلین توجه وکړي دا ستونزې هر کال ستاسو زموږ هیوادوال په ژمي کې ورسره مخامخ وي خو په همدې ارتباط د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د ملي کمیسیون مشر دائم کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د دوی اداره په کابل کې څلورویشت ساعته فعاله وي او د سیلاب ځپلو سره مرستې ته چمتو دي ښاغلي کاکړ د دغې ادارې شمیره ویلی چې موږ هم دغې تاسو ته دراوړو
در خود پایتخت ما در کابل در دفتر ما یک نوکریوالی 24 ساعت است ما دو نفر نوکریوال داریم که من نمبرشان بر شما میگم 020-21-04-55-9 با تکرار میکنم 020-21 04-55-9 این همین نمبر نوکریوالی حالت اضطرار ریاست ملی مبارزه با حوادث است
د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې د کمیسیون مشر دائم کاکړ وو که خدای مکړه زموږ خلک د سیلاب له کبله زیانمن کیږي او مرستې ته اړتیا پیدا کوي نو کولای سي دوغو یا د سوو شمیرو ته زنګ ووهي لدې څخه ورزو لغمام ته چې له هغه ولایت څخه یو اوریدونکی په افغانستان کې د پاکستانی کلدارو له راکړې ورکړې څخه شکایت لري او وایي حکومت باید په ټولو ولایتونو او سیمو کې د افغانیو پر ځای د پاکستانی کلدارو پر کارونې څارنه وکړي او مخه ونیسي ورپسې هغه پیغامونه هم اورېدلی سي چې د دې اونۍ په ترڅ کې مشتره رسېدلې دي نور مو وخت نه نیسم پیغامونه ته ورزو
بلی السلام علیکم زه خاکسار د لغمان ولایت څخه خبرې کوم زما پیغام دا دی د افغاني د اقتصاد په لور غواړم چې افغاني لوړ شي ورور زموږ اقتصاد د افغاني په افغاني باندې ولاړ دی او موږ په وطن کې خاص کالدار چلیږي که د لغمان لغمانو جلال آباد کې دي که په نور ولایتو کې هیله د مشرانو څخه کوم چې دا کالدار د مطلق قان بند چې زموږ په کشور کې او نه غواړو چې نور کالدار وچلیږي او هغه وخت ښه وخت د کالدارې د بندېدو کوم وخت هغه اشرف غني او ډاکټر صاحب عبدالله اعتراضونه پر پاکستان وکړه او دا هغه سره یو اعلان کړی وای چې کالداره بنده او بنده به وای نو هیله د مشرانو څخه کوم چې دا کالداره بنده کې او افغاني یو څه ارزښت خور لوړ کې افغاني بېخي مخفظ دواړه روانه ده ډېره ښکته کېږي زموږ ټوله کار د افغانۍ سره دی وروره د خپل وطن سره مینه لرو او د ازادۍ راډیو سره مینه لرو نور واخونه نه سم د خدای په امان
ما ټول لا شرف غنی حکومت براسته نو شوته نو رکس نو پروګرام نن کې یو په دې نه ستاره اشرف غنی حکومت براسته سره یات سی دی مې له کوچ دا شوته نو دا غلی رکس کمی وزوري کې نه چې آتا حکومت دا دغلا د نظم او لمنځه په بلاش منو نام دا ما پیغام رحمت الله مزید او روزګان ولایت مرکز ترین کوښنه
اور اور السلام علیکم دا آزادی رادیو ته جسمر پیغام ورسیز دي سمز روزګان په ولایت کې ډېری دایره په فساد جات شوی دي روزګان په ولایت کې هر یو ملا د مدرسې کې ملا په استخباراتو کې ملا په جاوکا په کې کارمن په مدرسې کې په دبل دغه په ټولې په دفتر کې په دغه کې دا یو ملا د شکایت دي مزمز یې لږه چې دای دا پنځه پنځه مستوا نه کې دغه د شل ځای ماشین باندې و سلام
السلام علیکم خادم نور الدین پر اولات السلام علیکم غزادی رډ کارکون کی اوریدم کی ټول ومنه ما پیغام دار چا اشرف غنی د اقتصاد په اړه سره کوم غونډه کړه سره کوم چې تا کړه ټول افغانستان د ټول افغانستان اقتصاد ډیر مخفر ډول روان دي هر څو اقتصاد په خپل ټول باندې روان دي زه غواړم چې سندم بل سټیس کارونه وشي لکه د وګو برښنا د وګو برښنا تاسو
السلام علیکم زه په مشه کې د موږ دکانونه کې د کومي او سره مربوط دي پرشنی باندې دا اوس په حالات دی ویډیو کې دا اوس یو نفر بلاندې کو او دا غلطه او زه ته مې عریضه کړې دا او خو دې هغه ته مې عریضه کړې دا پرشنی باندې تاسو څنګه دغه کوم او عقیب کې او د اخره د تصویر لاندې شي پس نو غوې کړې تاسې راځو کارکون کوي او نفر د کراسي او دغه هغه نشر کې او خلکو ته ی دوی هغه په مخه حالات دی تخریب کې په حالات ویډیو کې ده او سلام زاجي محمد صالح خبر
دا ما پیغام خبر کې زه د روزګان ولایت د جراوت ول سواري څخه امید ګل خبره کوم محترم از ما د ډاکټر صاحب ته داخله ده چې ډاکټر صاحب ای زبد غاښدین مخه ونسم د غلو مخه به ونسم د بنګ درې سان چغلایو کړی دی ترې بخاريجي وازو دغه مخه به ونسم کار به دي کار ته وسره محترم د جراوت ول سواري کې څنګه یې د ساده مزګه غاښبونه نیولې ده چې باورې پر کښې دیندارې پر کښې نه ودی دي ټول درې سیمې کې وچ کړلې محترم نو زه د ډاکټر صاحب ته هیله کوم چې هرې ولسوالۍ ته هر ولایت ته حات مقرر کړه وایسته د دغه غاښبونه مخه ونسه چې په زرګونو زرګونو جریب مزګه خلکو یو څه دې خرڅه کړې ده وروره تر نورو خلکو باندې وجره ده نو زه د ډاکټر صاحب ته وایم چې د خاورې دفاع ونه کړې نو زموږ د ناموس دفاع به ته څنګه وکړې نو محترم زه د ډاکټر صاحب په ډاکټر صاحب عبدالله څخه هیله کوم چې محترم د جلاوت په ولسوالۍ کې ټوله د سیمز کې غاصب سولې او زراعتي مز کې وچې سولې سانان وچ سوله په سرای کې اوبه نشته ټول غاصبونه ونیول دغه ما پیغام خور کې یو د ډاکټر صاحب اشرف غنی په لور سوې وسلام د جلاوت په ولسوالۍ ته خاندې کول خبره کوم زما پیغام خور کې اتنی خور کې وسلام
محترم دوست پرشتي هم د مزکو غصب په افغانستان کې یو لاله لوستون څه خده چې خلک ورسره مخامخ دي او د استونزه لوس نه ده بلکې افغانان له کلونو کلونو ورسره مخامخ دي ل یوې خو عام خلک په تیر بیا هغوی چې په یوات کې د جګړو له کبله ماجر سوي مزکه او جایدادونه غصب سوي ل بل خو په زرها او جری به دولتي مزکو د غصب په اړه مهم راپورونه درلودل دي چې د ځینو زورواکو له خوا نیول سوي دغه مسله تر ډیره د افغانستان پر ثبات هم بیا غیز نه د پاتې سوي خو په هر صورت دا موضوع په وار وار له حکومتي او مسؤولو چارواکو سره مطرح سوي ده او هغوی یې په وړاندې د مقابلې او مبارزې ژمنه کړې ده دا د یو ورور ستاسو پیغام هم خپور کړ چې د دې ستونزې په اړه ږغ یو ځل بیا راپورته سي او د حوالې لپاره یې مسؤلین توجه وکړي خو بیا یادونه کوم په افغانستان کې غصب یوازینۍ ستونزه نه ده اداري فساد کمزوری اقتصاد ناامنۍ بیکاري او داسې نور هغه څه دي چې نورو دوستانو هم شکایتونه ترې کړي دي او په خپله د دوی په ژغونه کې به یې تر واورو
سلام علیکم زه د کندهار نجیب خبرې کوم د کندهار کې ډېره بیکاري ده خلک زر ځوانان بیکاره دي ولسمشر باید زموږ د کندهار د ټولو ولایتو غم باید وخوري ډېره بیکاري ده خلک ګرده تل چې خارج ته ځي
سلام علیکم مونږ د لوګر ولایت نه خبرې کوو مونږ د پاکستان نه راستړي دي ماچر یو او د غلي درک نه لګي زموږ اشرف غني نه نه دا ورته وایي چې مونږ سره کومک وکړي ول لوګر ولایت کې نه کاروبار څه ده چې موږ کاروبار ته لاس واچو او کومک وکړو اشرف غني ته دا وایم چې مونږ سره کومک وکړو
سلام علیکم څنګه کولای شئ پکتیا ولایت ته خبرې کوم او د ما پیغام ده چې هغه اشرف غني ویلي وو چې موږ به خلیج ملکو ته ویزه خلاص کړو دلته موږ ځوان ټول بیکاري نه راځي خوشي ګرځي نه کار لري نور روزګار لري څو ګروپا ته په لاره کې مړه شول څوک په سیندور کې مړه شول موږ دې پاته دا وایو چې موږ ته د ویزې خلاصې کړي که چېرې دې د ویزې خلاصې کړي په افغانستان کې به تقریبا جنګ بالکل ختم شي ټول خلک دې میستي نه ورګرځي هغه ته جنګو ته مخه کوي نه بلکې لار نه لري څه وکړي خلخانه ورته وږي ناست مجبور دي چې لار وشکي یا جنګ وکړي ډېره مننه
السلام علیکم آزادی جادو کارکونکو ته ټول اوریدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم اجمل د پکتیا ولایت نه خبرې کوم مونږ د افغانۍ نه دا غواړو چې د خلیج ملکونو ته یا سعودي عربستان ته د ویزې خلاصې کې خلک ډېر بیکار دي د بیکارۍ نه جنګونو ته مخه کړې ده دغه د ما پیغام نشد کوي ټول یا افغانۍ ته ټول هغه دولتي چارواکو ته وایي چې دغه ویزې خلاصې شي د نیمایي جنګ په افغانستان کې خلاصې شي خلک بیکار دي ځوانان ټول روان دي څوک طالبانو ته دي څوک اردو ته دي ټول وزل کېږي ویزې خلاصې شي جنګ به په افغانستان کې انشاءالله نیمایي نه زیات ختم شي
السلام علیکم زه انجینر احمد د کاپیسا ولایت د تګاب ولسوالۍ څخه تاسو سره په اړیکه کې دا دوه ورځې کېږي چې دلته تګاب ولسوالۍ کې د مرکز یعنی د ولسوالۍ څخه کوم سړک چې الته ولسوالۍ ته تللی دا هم د ترافیکو پر مخ باندې حتی چې موټرسکرینه او پیاده رو د دې مخنیوی کېږي او ښځې ماشومان زنانه ټول په تکلیف کې دي او حتی چې ماشومان هم نه پرېږدي زنانه هم نه پرېږدي او وړه او نور خوراکي توکي هم بند کړي دي او دوه خپل لارې چې هم له فیول سوالي ته وځي دا مثال خېلو په استقامت نو دا هم د ملي اردو لخوا بند کړي دا او وايي چې موږ د کوم پوښتنه اشه کته کړي دا طالبان نو موږ په قوم باندې فشار اورو او په قوم باندې ځاتیا کو ترڅو چې دې طالبان توګه کته حساب شنو دا یو غیر معقول خبره ده نه په ملي قوانینو کې دا خبره ځای لري چې د خلکو باندې لاري باندې کې نه د افغانستان په قوانینو کې نه نه په اسلام کې نه په قران کې چې هیڅ دین باندې او په هیڅ قانون باندې دا کار هغه نه ده کارته هم چې موږ خپل دا دوه ورځې دلته په مرکز کې بند پاتې یو ماشومان او زنانه ټول په بد په ډېر بد حالت کې یو د دې ټول وخت موږ نه دی پیدا کړی چې خپل کور ته ولاړ شو نو هله دا چې زړه تر زړه دغه پاړه تاسو لوړ مقامات خبر کړئ و من الله توفیق
السلام علیکم او خبر دا د اندواله دغه څنګه روپی چې پریو په څل کې لاس په څه د هغه سره په نیټه هغه څه کوي چې څه بعد څنګه تیار پرانی چې هغه په دغه افغانستان خلک کې دي چې خو موږ د کوم دا نور په څه چې دا په څه را واخلي قرار دی دا موږ په کوم څه تم کو کولو څنګه دا په څه را مصرف کی نو دا کوم کار سره وي او په څه رقم چې په جنګو په دې استعمالي دا خو موږ ته سمې فاصله دي په خلاص کې
وعلیکم السلام ورور تاسو پیغام د دې خبر کړ ازادي رادیو هڅه کوي د امکان تر حد او د پروګرام د وخت سره سم تاسو پیغامونه خبره کړی کچيري یو پیغام له خبرونې څخه د وخت کمواله لکبل پاتې جنو خامخې په بل خبرونه کې اخلو په دې هیله چې تاسو دوستانو ټول استونزې وارسي تر بل خبرونې مو پر خدای سپارم الله مو ملسه
افغانستان سر لوړ هواد پیاوړ آزاد خاد وی آباد خاد وی آباد دا تور سر زرغون حسکر پان زلان لکل مر
پختون تاجک بلوچ ترکمن هزاره ازبک عرب پشهی ای ماک نورستانی خرغز براهلی تیز باش گجره